زوانان دي چې همدغه ملک همدغه
قبایلی علاقو کې لریش لوګي
کوم شته ولې بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ
زوان ته پټولنه کې وخت ورکړل شي
یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې ایلسو د رهب ریشم آنلاین راډیو درنو اوریدونکو، زما وحیدالله راشد سلامونه یو ځل بیا د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې ومنئ. درنو اوریدونکو، نن راسره خپرونه کې ځوان ژورنالیست ښاغلی وحید ظهیر میلمه ده. د دې اونۍ په خپرونه کې باید د بیان ازادي څه ته وایي، د هیواد په داخل کې د بیان ازادي، د بیان ازادي پر وړاندې محدودیتونه، همدارنګه د فردي او ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه به تفصیلي بحث له ښاغلي وحید ظهیر سره د نن ورځې په مرکه کې وکړو. د ځوانې ټولنې غږ خپرونه د هر شنبې په ورځ د افغانستان پر وخت په 3 بجو اورېدلی شئ. درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه کې راسره نظر شریک کړئ او کولی شئ چې د موضوع اړوند زموږ له میلمنو څخه پوښتنې هم ولرئ. ظهیر صاحب، ډېره مننه چې بلنه مو منله. ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راغلاست درته وایم.
ډیر مننه راشد صاحب، خیر اوسئ. زما له طرفه هم سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
ډیره مننه ظهیر صاحب. که په لومړیو کې د خپلو مصروفیتونو په اړه راته ووایاست، اوس مهال تاسو چیرته او پر کومو مصروفیتونو بوخت یاستئ؟
راشد صاحب، زه فعلا په هند کې یم، د هند په هیماچل پردیش ایالت کې. دلته د ژورنالیزم په برخه کې ماسټري کوم او د زما دریم سمستر دی. نو د جمهوریت په وخت کې دلته راغلی یم په بورس باندې، او له هماغه وخته دلته په هند کې مصروف یم په زده کړو باندې.
ظهیر صاحب، نړۍ مننه. دا چې د دې اونۍ د خپرونې موضوع د بیان ازادي ته ځانګړې شوې، نو پیل به بیان د ازادۍ له پېژندلو څخه کوو. ظهیر صاحب، د یو ځوان په توګه د بیان ازادي تاسو ته څه معنی لري؟ بیان ازادي څه ته ویل کېږي؟ په اوسني وخت کې تاسو د بیان ازادي څخه کوم مفهوم اخلئ؟
زه به لومړی دا ووایم چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو څه بدنامه ده. بعضې خلک ورنه ښه وړي، بعضې خلک ورنه بد وړي. خو په ډېرو ساده ټکو یا په ساده جملو کې ووایم، زما په نظر باندې د بیان ازادي د خپلو باورونو د اظهار یا د خپلو باورونو اظهار کول، دا د بیان ازادي ده. ځینې خلک ممکن فکر وکړي چې په شفاهي ډول یوه خبره، یو بیان، د دې ازادۍ ته د بیان ازادي ویل کېږي. مګر داسې نه ده. په لیکلي ډول، په شفاهي ډول، د یو هنر په توګه، مثلا که یو څوک یو رسامي کوي، که یو څوک یو مثلا فلم جوړوي، ډرامه جوړوي، په دغه ټولو کې ټول هغه باورونه چې موږ یې لرو او د هغه اظهار کوو یا هغه ښکاره کوو، دا یعنی د بیان دی. بیا په دې کې د بیان ازادي هدف دا دی. اول خو به دا ووایم چې د نړۍ په هیڅ ځای کې هم مطلق ازادي نشته، خو خبره دا ده چې د بیان ازادي په بعض ځینو کې ډېره، په بعض ځینو کې لږه. زما په نظر باندې د بیان ازادي همدا ده چې د خپل فکر اظهار کول، د خپل باورونو اظهار کول. خپلواکي د بیان ازادي معنا دا ده چې ته حاکم کوم مقام چې یا کوم دولت چې حاکمي، هغوی پکې تر ډېره سانسور ونه لري. دا د بیان ازادي په معنا ده.
زهیر صاحب تیری دوله سیزی هم دریله سیزی د بیان ازادی تاسو په افغانستان کې څه ډول بیانوي یا هم که پرتله موږ له اروپایي هیوادو سره وکړو یا هم امریکا سره وکړو دغه د بیان ازادي په تیرو دوله سیزو یا په دریله سیزو کې په افغانستان کې څه ډول و؟
راشد صاحب مخکې له دې چې زه د جمهوریت په دورې باندې وغږېږم زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه ټکی دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ د لسیزې په نامه باندې په تاریخ کې یو برخه لرو، یو پړاو لرو، او دا فصل د 1903 نه تر 1903 کال پورې دا د ډیموکراسۍ د لسیزې په نامه یادېږي. یو هغه زمونږ په تاریخ کې یا د افغانستان په معاصر تاریخ کې د بیان د ازادۍ لپاره یوه روښانه دوره وه، یوه ښه دوره وه. د هغې دورې نه وروسته د جمهوریت دوره راغلله چې په ده کې د بیان ازادۍ ډېر پرمختګ وکړ. موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې په افغانستان کې په لسګونو یا په سلګونو رسنۍ رامنځته شولې، چې په دغه رسنیو کې تلویزیوني رسنۍ وي، په ده کې موږ راډیوګانې درلودلې، په ده کې مجلې خپرېدلې، په ده کې اخبارونه رامنځته شول. نو د جمهوریت دوره زما په نظر باندې د بیان د ازادۍ لپاره یا د بیان د اظهار لپاره دا یوه ډېره ښه دوره وه، یوه ډېره طلایي دوره وه. که څه هم په دغه برخه کې به په دې دوره کې به هم خپلې ستونزې وي، خپل مشکلات به وو، مګر که موږ په مقایسوي ډول د خپل تاریخ نور وختونه د اوسني یا د تېرې د جمهوریت دوه لسیزې چې وي که هغه سره مقایسه کړو، نو د جمهوریت دا دوره یا دا دوه لسیزې د بیان د ازادۍ لپاره بهترین پلونه وو، ښه وختونه.
ظاهر صاحب، ستاسو په اند باندې په افغانستان کې کوم ډول محدودیتونه د بیان د ازادۍ په وړاندې خنډ واقع شوی یا هم اوس واقع کیږي؟
زما په نظر باندې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لپاره لوی خنډ دا دی چې هلته د بیان په ازادۍ باندې اکثره خلک د بیان د ازادۍ په مفهوم باندې سم نه پوهېږي، او د بیان د ازادۍ یا دا کوم جمهوریت دوره کې د اساسي قانون کوم 43 ماده وه چې په هغه کې د 43 ماده د بیان د ازادۍ په اړه وه، په هغه کې دا ویل شوي وو چې هر هغه څه چې یو څوک یې خپروي او هغه د ملي ارزښتونو سره یا د شریعت سره په ټکر کې نه وي، نو هغوی کولی شي چې پرته له دې چې هغه واکمن مکان ته هغه ښکاره کړي، اخبارې کړي، که خدای وکړي دا مجلې وي، که اخبار وي او که تلویزیوني رسنۍ. خو له بله مرغه د بیان د ازادۍ نه ځینې خلکو څه استفاده کوله، د یو چا توهین، د یو چا سپکاوی، د یو چا په خصوصي حریم کې مداخله. دا د دې لامل کېدلو چې د بیان په ازادۍ باندې د خلکو باور کمېدل وو، د بیان ازادۍ دپاره دا خپل یو لوی خنډ رامنځته کېدلو. او تر دا مهاله دغه د افغانستان کې یو غټ مشکل دا دی چې امنیت د بیان د ازادۍ دپاره لوی خنډ امنیت هم و. د بې امنیتۍ له امله ډېرو خلکو نشو کولی چې هغه څه چې هغوی پرې باور لري یا هغه څه چې ټولنې لپاره ډېر زیات ضروري، هغوی به کله کله د دې اظهار نشو کولی او دا به خلکو ته نشو ښکاره کولی.
ظاهر صاحب، دا چې تا د محدودیتونو یادونه وکړله، په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ډېر زیات خلک ادعا کوي چې د بیان د ازادۍ حق له دوی نه اخیستل شوی ده. دا خبره تاسو تر کوم حده تاییدوئ؟
ګورئ، دا د دې خبرې نه انکار نشي کېدلی، خو تر ډېره حده که موږ دا اوسنی وخت د نورو وختونو یا د پخواني وختونو سره مقایسه کوو، د بیان ازادي یوازې د رسنیو پورې محدوده نه ده چې یوازې ټولیزې رسنۍ دي. مثلا یو څوک په تلویزیوني رسنۍ کې کار کوي، هغه د بیان ازادۍ نه برخمن دی، یا یو څوک په راډیو کې کار کوي، هغه د بیان د ازادۍ نه برخمن دی. صحیح ده، د رسنیو خاص او اساسي کار هم دا دی چې هغوی خلکو ته خبر ورسوي، هغوی خلکو ته فکرونه انتقال کړي، د ټولنې ستونزې او مشکلات انتقال کړي. په دې برخه کې رښتیا هم ستونزې وي، خو د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو سره دا مشکل نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده کم شوی دی. هر څوک خپل ځان لپاره په ټولنیزو رسنیو کې یو چینل لري، که څوک غواړي چې لیکل وکړي هغوی په فیسبوک، ټویټر باندې کولی شي، که څوک غواړي چې تلویزیوني غونې برنامې برابرې کړي هغوی دې لپاره یوټیوب لري. نو زما په نظر باندې دا ستونزه هومره نه ده لکه څومره چې موږ تصور کوو. پخوا که مثلا یو 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 تلویزیون د دولت پالیسیو نه متاثر کیدلو یا د دولت د سانسور نه متاثر کیدلو نو کیدې شي دغه تلویزیون کارمن په تلویزیون کې هغه سی برنامه یا هغه سی خبرونه مخته نه شوړل خو وس څوک زر څوک دې ته اړ نه دي چې تلویزیون لاري دي خامخا هغه سجدې په باور لري او د حق دی او هغه د خبرېدو وړي د تلویزیون لاري خپور کی یعنی که تلویزیون کده تلویزیون ادارې نه پریږدي هغه کولی شي د ټولنیز رسنۍ ولاري خپل فکر بیان وکړي
ظاهر صاحب دا چې د محدودیتونو یادونه وکړله کله افغانستان څخه بیرون وځو دا چې په افغانستان کې په جګړه او ناامني ده که په نړیواله سطحه باندې که په ټوله کې داسې محدودیتونه ته ذکر کړي چې هغه د بیان د ازادي خنډ واقع شوی وي په نړیواله سطحه داسې کوم محدودیت ده چې د بیان ازادي خنډ واقع شوی وي
د خان نغر که زه په نړیوال سطح باندې خبره کوم لکه څنګه چې په لومړي کې ما یو لنډه اشاره وکړه د بیان ازادي مطلق ازادي په یو ځای کې هم نشته دی مګر فرق کوي فرق که ته په اروپا کې وزه دینونو بحثونه کوي یا د مذهبونو بحث کوي ممکن هغومره حساس نه وي خو په افغانستان کې ته دغسې بحث کوي دا تاته مشکل پیدا کوي تر ډیره په نورو ځایو کې په اروپا کې یا په غربي نړۍ کې هلته خلک خپل مسؤلیت پیژني هلته خلک تر ډیره د بیان د ازادۍ نه سوې استفاده نه کوي هغوی داسې هسې نه کیږي چې د هغوی د بیان له لارې یو چا ته زیان ورسېږي تاوان ورسېږي مګر په افغانستان کې ځینې خلکو دغسې سوې استفاده هم کوله
ظاهر صاحب دا چې تاسو له هېواد څخه اوس مهال د باندې اولته پر خپلو تحصیلي دورو باندې بوختې استئ تاسو په رسنیزه برخه کې ډېر زیات فعال ئ اتمانه اطلاعات بلرئ د افغانستان د اسلامي عمارت د حاکمیت کابو شپږ میاشتې په تېرېدو دي دغه شپږ میاشتې د بیان د ازادۍ لپاره دغه دوره تاسو څه ډول بیانوئ آیا د بیان د ازادۍ لپاره کوم خاص محدودیت واقع شوی او که خلک له تېر وخت څخه اوس وخت کې خپل نظر یا فکر بېلو کومې ویرې څخه بیانوي
زه رښتیا هم رسنۍ تعقیبوم د اوسنۍ دورې یا د طالبانو کومه دوره چې ده د اګست د تېر کال د اګست د 15 نه شروع شوې ده تعقیبوم یې که څه هم طالبان ادعا کوي چې موږ د بیان ازادۍ سره ستونزه نه لرو موږ رسنیو ته له پخوا نه لا ډېره ازادي ورکړې ده مګر برعکس د ځینې ژورنالیستانو ادعاوې بیا داسې وي چې نه داسې نه ده او ځینې مشکلات او ځینې ستونزې دوی لپاره پیدا کېږي خو په ټوله کې به زه دا ووایم نه یوازې د بیان د ازادۍ یا د رسنیو فعالیت د طالبانو دپاره په دې نوي پیل کې یا په دې اوس وخت کې یو چیلنج دی یا یو امتحان دی بلکې د طالبانو دغه نوي پیل لپاره هغوی دپاره نور ډېر چیلنجونه هم شته نور ډېر مشکلات هم شته نو موږ به ده ته یو څه وخت نور هم منتظر کیږو چې طالبان د دغې رسنیو سره د بیان د ازادیو سره څنګه برخورد کوي خو په مقایسوي ډول موږ ګورو د جمهوریت په دوره کې د رسنیو خپل قانونو د اطلاعاتو د لاسرسي خپل قانونو که څه هم تاسو به ممکن د طالبانو خبرې اورېدلې چې طالبان وایي چې تر ډېره حاله پورې دغه قانونونه سم دي د یو څه تغییراتو یا د بدلون د راوستلو نه وروسته به موږ دغه قانون نه د دغې دواړو قانون نه خلک بیا هم ګټه اخیستلی شي نو که رښتیا هم دسي دا هم یو ښه خبره ده او د قانون سره کله چې یو قانون رامنځته وي یو قانون وي د هغه سره سم بیا خلک چلند کولی شي او که چېرته هغوی باندې سانسور کېږي یا څوک ورته کوم مشکل جوړوي نو هغوی د هماغه قانون نه استفاده کولی شي
ظاهر صاحب ستاسو په نظر باندې طالبانو یا د افغانستان اسلامي عمارت ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې بنیادي ختمې کړي
د طالبان دپاره که غواړي چې دغه ستونزې ختمې کړي یا دا مشکلات ختم کړي د ټولو نه اول هغوی ته دا منل پکار دي چې د بیان ازادي په اوسني وخت کې د واکمنۍ لپاره یا د یو دولت لپاره د یو ډېر لوی ارزښت دی هغوی باید انتقاد ته هغوی باید نیوکې ته دا باید بده ونه ګڼي او مشران چارواکي دا خبرې باید تر عین کشرانو طالبانو پوری یا د یا په کشان کوم واکمنان چې دي چارواکي چې دي هغوی ته هم باید دا غږ ورسوي او په دغه ډول باندې دوی کولی شي چې د بیان ازادیو ته د خلکو پام راواړي خلک ورته په ارزښت قایل شي او د بیان ازادي په افغانستان کې لا هم پرمختګ وکړي دا خبره که خلاصه کوم ما خاص هدف دا دی چې طالبان باید نیوکه بدونه مني، طالبان باید انتقاد بدونه مني. تاسې که ما مخکې وویل جمهوریت دولت به هم خپل ستونزې مشکلات درلودل، مګر په هماغه وخت کې تاسې په تلویزیونونو کې لیدل چې طنزونه جوړېدل، په هماغه وخت کې تاسې په تلویزیونونو کې لیدل چې د بېلابېلو برخو نه به راپورونه برابرېدل د فساد باره کې، د اداري مشکلاتو په اړه باندې، او همدا راپورونه همدا خبرونه د دې لامل ګرځي چې دولت کې یا په حکومت کې خلک خپلو کړنو ته متوجه شي او د لا بهترۍ لپاره یې فکر وکړي، د هغوی لپاره پالیسۍ جوړې کړي، طرحې جوړې کړي.
ډېره مننه ظهیر صاحب. درنو اورېدونکو، دا چې د بیان د ازادۍ پر پېژندلو او محدودیتونو بحث وکړ، تر لنډې دمې وروسته به د بیان د ازادۍ پر مسؤلیتونو هم خبرې وکړو. د یو آباد افغانستان په رغولو کې د ځوانانو مسؤلیتونه او وړاندیزونه څه دي؟ له نوي نظام څخه ځوانان څه غوښتنې لري؟ د ټولنیزې سولې په وده کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي؟ د ځوانانو فردي او ټولنیز مسؤلیتونه کوم دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ځوانانو غوښتنې، نظریات او اندېښنې د ځوانې ټولنې غږ خپرونه کې د وحیدالله راشد په کوربتوب واورئ. بیا هم که راغلاست ظهیر صاحب، اوس به د بیان د ازادۍ پر فردي مسؤلیتونو خبرې وکړو. ظهیر صاحب، تاسو د یو ځوان په حیثیت هم نور ځوانان د بیان په ازادۍ کې له کومو پولو باید تیر نه شي؟
موږ همیشه دا وایو چې بیان ازادي یو اساسي حق دی. دا سمه خبره ده چې اساسي حق دی په هر ځای کې، خو بیرته د بیان ازادي یو مسؤلیت هم دی. زما په نظر باندې هر کله چې موږ په یو ځای کې یو خبره کوو یا یو ځای کې لیکل کوو، ځینې خبرې د بیان ازادۍ د غوړېدا لپاره یا د دخ لپاره دا باید په نظر کې ونیسو. زما په نظر باندې مثلا هر هغه څه چې موږ خپروو یا یې لیکو، هغه کې باید نورو ته توهین ونه شي، د چا په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه شي، یا د چا په خصوصي حریم کې باید مداخله ونه شي. موږ باید د بل دین ته توهین ونه کړو، یعنی توهین آمیز خبر، توهین آمیز پوسټونه، دا شیان باید ونه کړو. د درواغو خپرول لبا مرغه باید دا ووایم، لکه ما مخکې هم وویله چې د بیان ازادي یوازې د ټولنیزو رسنیو پورې نه محدودېږي، په هغه ټولنیزې رسنۍ چې دي په دې کې هر فرد چې یو څه لیکي باید د خپلو لیکلو د خپلو خبرو لپاره هغه باید مسؤول واوسي. له بده مرغه دغه تېره ورځ په زابل کې هغه ماشوم چې حیدر په نامه و، هغه کوهي ته غورځېدل، او موږ او تاسې ولیدل چې په فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې ځینې خلکو د سو لایکونو لپاره هلته درواغ خپرول، هلته افواهات خپرول. نو د بیان ازادي په دې معنا نه چې درواغ خپور کړو، ته دروغ وایا. همدارنګه د هر یاغي خبرې نه، د هر هغه څه نه چې په یوه ټولنه کې په یوه ملت کې نفاق رامنځته کیږي، له هغه نه باید ډډه وشي، او دغسې خبرې باید څوک ونه کړي. خلک ناوړو اعمالو ته هڅول او پرته له تحقیق څخه د یو نظر څرګندول، دا هغه څه وو چې اوس مهال زما په ذهن کې ګرځېدل. او د دې خبرو ته که څوک پام وکړي یا دا خپل مسؤلیت وګڼي، نو زه په دې باور یم چې هغه به د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ښه ادا کړی، یو خلکو ته به یو ښه فکر انتقال کړی، او یو ښه خبره به انتقال کړي.
ظهیر صاحب، د هیواد په داخل کې ستاسو په اند دغه اصول کوم اصول یا ستونزو یادونه چې تا وکړه تر کوم حده مراد کیږي، یا دغه ستونزه د هیواد په داخل کې تر کوم حده عامه ده، او تاسو د یو ځوان په حیث دغو وګړو ته څه پیغام لرئ؟
دا بحث په دوو برخو کې کېدلی شي. ټولنیزې رسنۍ چې دي لکه تلویزیون، راډیو، مجله، هغوی تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت ته متوجه، او هغه په دې خاطر هم متوجه، هغوی نه غواړي چې داسې یو څه دې خپاره کړي یا یو داسې بحث دې وکړي چې وروسته که د هغوی نه پوښتنه څوک کوي چې دوی ورته ملاتړ نه شي. مګر دغه خبرې چې ما وویلې په ټولنیزو رسنیو کې دا تر ډېر حده پورې نه مرادېږي. د دې څو لاملونه دي. مخکې له دې چې زه په دغه لاملونو باندې وپوهېږم، زه باید دا ووایم چې په ټولنیزو رسنیو لپاره به هم زموږ او ستاسې په دغه تېر جمهوریت کې خپل قانون و، خو مونږ او تاسې پوهېږو چې زموږ ډېر خلک تر اوسه پورې د ټولنیزو رسنیو د قانون نه دي خبر. ممکن د ټولنیزو رسنیو د قانون په معنا باندې هم پوه نه شي، مګر په نوره نړۍ کې، په اروپا کې، په امریکا کې، یا په هر پرمختللي مملکت کې د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ډېر اساسي قانونونه شته دی، او خلک هماغه قانون لولي، په هغه باندې ځان پوهوي، بیا د هغه قانون مراعت هم کوي، او که چا د هغه قانون نه سرغړونه وکړله، په هغه باندې که چا دعوه وکړله، یا په هغه باندې چا عریضه وکړله او هغه پړ نه غوي، نو ممکن هغه خپله قانوني سزا وګوري. په افغانستان کې یوه لویه ستونزه چې په دې وروستیو کې موږ ګورو هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنیو نه ځینې خلک د پیسو د پیدا کولو وسیله ګرځولې ده. هغه په دې معنی چې په ټولنیزو رسنیو کې که ته یو څه خبرې او هغه ډېر خلک وګوري، هغه ته خلک ډېر خلک متوجه شي، خپل قانون او خپل الګوریتمونه دي، د هغه په اساس باندې تا ته ټولنیزو رسنیو مالکان یا د ټولنیزو رسنیو ادارې پیسې درکوي. د مثال په توګه فیسبوک، یوټیوب، یا ټیک ټاک، یا دا ټول هغه ټولنیز رسنۍ دي. نو ځینې خلک په دې خاطر چې د خلکو توجه راوګرځي، خلک ورته پام کوي، د خبرونو یا د هغوی د پوسټونو یا د هغوی د لیکنو عنوانونه دروغ لیکي، په هغه کې افواهات خپروي، او هغه فقط په دې خاطر باندې چې د خلکو لپاره د هغوی توجه جلب کړي، او خلکو ته د یو وړې خبرې نه ډېره لویه خبره جوړوي، یا هغوی ته د یو چا شخصیت مهم نه وي، د یو مشهورې پېژندل شوې څېرې هغه باندې دروغ تپي، نو دغه ځینې لعامل دي چې له بده مرغه موږ ډېر زیات خواشینی کوي او موږ ډېر زیات خفه کوي. او له دې نه غیر دا خو داسې یو کار شو چې په شعوري ډول یې خلک کوي د پیسو لپاره. ځینې نور خلک بیا داسې دي چې هغه دغه د بیان ازادۍ یا د خپل پیغام د انتقال په طریقه سم نه پوهېږي، او هغه نه په غیر ارادي شکل د هغه نه ستونزې ایجادېږي او مشکلات پیدا کېږي. لکه مثلا موږ او تاسې وایو چې له سرعت نه دقت ډېر زیات مهم دی. ځینې خلک سرعت مراعاتوي مګر دقت نه مراعاتوي، او همدا لامل شي چې د یو خبر له امله د یو چا د ژوند خراب شي یا د هغوی ته بدنامي پاتې شي. دغه ځینې لامل دي چې په افغانستان کې دې سبب شوي چې د بیان ازادۍ کې فردي مسؤلیتونه چې دا خلک نه مراعاتوي، یو له بده مرغه یو بدبختي رامنځته کړې ده.
ظهیر صاحب ډیره زیاته مننه چې تر دې د مخبرونه کې را سره یې. ظهیر صاحب، د خبرونه په دغه برخه کې د ځینو هغو دوستانو پوښتنې او نظریات راخلو چې موږ ترې په خبرونه کې شریک کړي. کریم خیرخوا د واتساپ لارې پیغام پرې کوي، د بیان ازادي زما په نظر د هغو هیوادونو لپاره چې د زده کړو کچه د پرمختللو ټولنو په اندازه کمه وي باید محدوده شي، ځکه دلته خلک د بیان د ازادۍ پر معنا په سمه توګه نه پوهېږي. مننه خیرخوا صاحب ستاسو له پیغام څخه. ظهیر صاحب، دغې خبرې سره تاسو تر کوم حده موافق یاست چې کومو ټولنو کې چې لیک لوست نه وي هم د تعلیم کچه ټیټه وي باید د بیان د ازادي هلته محدوده وي، وایي شاید دلته یا هغه ټولنه کې د ټولنې په زیان تمامه شي؟
تر یو حده پورې د دې خبرې سره زه موافق یم، لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې په هغه ټولنه کې چې د پوهې کچه کمه وي هلته د بیان ازادۍ سمه مخته نه ځي. خو کله کله د بیان ازادي بیرته د همدې خبرې برعکس ښه هم تمامېږي، په هر ځای کې چې رسنۍ ډېرې، په هر هغه ځای کې چې اطلاعات ډېر خپرېږي، نو خلک به د همدغې اطلاعاتو او د همدغو معلوماتو له امله د هغوی د پوهې کچه کېږي زیاتېږي، او هغوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو په اساس باندې د همدغه د همدې جریان له امله خپلې ټولنې ته پرمختګ وکړي او ښه مخکې لاړ شي.
فرید الله دلسوز له کونړ ولایت څخه پیغام را لېږلی، وایي بیان ازادي هڅې او ډیالوګ ده. نن سبا چې امریکا او ټول کفري هیوادونه د بیان ازادۍ نارې وهي، اصلا دوی خپله هم کوم ارزښت نه ورته ورکوي. مننه دلسوز صاحب ستاسو له پیغام څخه. ظهیر صاحب، دا خبره تاسو تر کوم حده تاییدوئ چې امریکا او اروپایي هیوادونه یا په ټوله کې نړیوال د بیان ازادۍ ته کوم ارزښت نه ورکوي؟
ما مخکې هم وویل چې د بیان ازادي مکمل او بشپړ ازادي په یو ځای کې هم نشته، خو له دې نه سترګې نشو پټولی چې په بعض ځایونو کې ډېره ده او په بعض ځایونو کې کمه ده. په امریکا تاکہ ہم یو خبر د امریکا د ملی کټو سره په تاوان کې ممکنه کوئی دغه خبر د خبرېدو مخه ونیسي او امدا خبره باید په ټولو هیوادونو کې عمل شي. خو بیا زمونږ د هیواد سره مقایسه کوو، زمونږ د هیواد نه د بیان ازادي په هغو ځینو کې نسبتا ډېره ده.
دا چې وخت کم دا نه شو کولای د ټولو اوریدونکو پیغامونه او پښتنې راوخلو، زموږ بخښنه ومنئ. ظهیر صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه مریم احمدزی له کابل ولایت څخه پیغام را لېږلی، وایي اوس وخت کې په افغانستان کې ولې ژورنالیستان له ګواښ سره مخ دي، دوی ولې مجبور کړل شوي دي چې له هیواد څخه وتښتي؟ آیا د بیان ازادي همدا ده؟ مننه اغلی احمدزی. ظهیر صاحب، د خپرونې وخت کم ده، په لنډو ټوکو کې ستاسو ځواب اورو.
دا کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان دوره راغله، یو قسم ډار او ویره ټول افغانستان کې خپره وه، خلک ډېر زیات ورخطا وو. د همدې له امله ډېر ژورنالستان بهر ته لاړ. ځینې ممکن خوشحاله اوسي، مګر ځینې خلک غواړي چې بېرته افغانستان ته راشي. نو د حالت تقاضا هم داسې وه چې نه یوازې ژورنالستان لاړل، بلکې زموږ ډېر کادرونه، زموږ ډېر مسلکي او پروفیشنل خلک له افغانستان لاړل، او موږ په دې هیله وو چې حالات به بېرته ښه کېږي، او نه یوازې ژورنالستان بلکې ټول هغه کادرونه چې د افغانستان نه تللي دي بېرته به افغانستان ته راګرځي.
رسنیز فعال ښاغلی وحید ظهیر، له تاسو نړۍ مننه چې د دې اونۍ په خپرونه کې مور سره د انټرنیټ لارې ګډون وکړ. ظهیر صاحب، که په آخره کې هیوادوالو ته څه پیغام لرې نو مهرباني.
لتاسی هم ډیره زیاته مننه. زما وروستی پیغام به همدا پیغام وي، هغه فردي مسؤلیتونه چې موږ وویل په هغه باندې زما ټینګار دی، لطفا هغه څه چې لیکئ، هغه څه چې وایئ، یا هر هغه څه چې ستاسې له ادرسه خطېږي، د هغه مسؤلیت په غاړه باندې واخلئ. کوشش وکړئ چې ستاسې د خبرو یا ستاسې د لیکلو له امله د یو چا عزت ته سپکاوی ونه شي، د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي. دا او دې ته ورته ټول هغه خبرې چې موږ مخکې ذکر کړلې په دې باندې عمل وکړئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ځوانې ټولنې غږ رادیو خپرونه چې د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې نشراتي ټیم لوري اماده او د راهب رشم آنلاین راډیو څخه مو واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه وحیدالله راشد او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، په لویه لامو سپارم.